درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یو مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو و. تیر شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبه وي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بی ځای وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوي دقیقې و دواړو کاندیدانو سر تر پایه پر یو بل کلکینی وکی وکړي او په پیل کې دوی روغبړ هم ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړو په ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینت په نیویارک ټایمز کې په یو مقاله کې چې نن خبره شوه لیکلی دی د افغان ښځو نجونو او مدني ټولنې د غړو اغیزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېمه غونډه د ملګرو ملتو په کوربتوب د یک شنبه په ورځ پیلېږي چې د شاوخوا ډېر شو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روز وا او تنبایو وا ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځې غونډې وروسته د سه شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه کې په یو بل غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وای چې شاید واکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي ک په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو د پولي پوری غالیبه په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. ټاکل شوې ده چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او امینشتل ګوند او جمعیت علما اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې تایید کړ چې د دې جبهې دوه قمندانان او یو ملګری د پنځشنبه په شپه د بغلان ولایت په کران په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دې جبهې په خبر پاڼه کې د وژل شویو قمندانانو نومونه عبدالصمد کوه ګدای او قمندان خیر الله شودل شوی دی. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د 120 میلیون ډالر په ارزښت د پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر ستاب نن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به له اوکراین سره کوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پارلمان منحل کړ او اعلان یې وکړ چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوی و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوی آذربایجان واکمن ګوند تیرونی وویل چې د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمېر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدون ته اړتیا لیدل کیږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ. مخالفو سیاستوالو او ګوندونو انتقاد کړی دی او توري پوری کړی چې واکمنان په دې ډول په انتخاباتو کې درغلیو ته لار پرانیزی. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو دوهم پړاو لوبي سبا پیلېږي. لومړی لوبه د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې د سویس او ایتالیا ترمنځ ده. دوهم لوبه د کابل په وخت شپې په 11:30 بجې د کوربه هیواد جرمنی او دنمارک ترمنځ کیږي. دوهم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. دا لوبي د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د جون په 14مه په جرمنی کې پیل شوې چې د جولای په 14مه به پای لوبه ترسره شي. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمه ناسته د بین الافغاني دیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې خو د ښځو د حقونو فعالان او د مدني ټولنې استازي وایي چې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې او دا منصفانه نه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د دوهې دریمې ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په یو مقاله کې چې نیویارک ټایمز خپره کړي، په دې ناسته کې د مدني ټولنې د استازو او د افغان ښځو په ارزښتناک ګډون ټینګار کړی. ښاغلی بینټ د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي په دې مقاله کې غوښتنه کړې چې د دوهې په غونډه او ترې وروسته باید په افغانستان کې په بشري وضعیت تمرکز وشي. د دوهې درې مناسبه د روانې جون میاشتې په 13مه د طالبانو د استازو په برخه اخیستنې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندنې او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیبن دوجارک پرون د جون په 20مه په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د افغان ښځو او بشري حقونو له فعالانو سره به د کاته وشي. نوموړي وویل
دا غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده. لکه څنګه چې روزمری دی کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی، د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لیده کاته وکړي. دا بین الافغاني خبرې اترې نه دي.
ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته به دغه سازمان مرستیال او دغه راز په افغانستان کې د یو نامه مشره د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د رواني جون میاشتې په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشري روزا وطنبایوه په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوهې په 3مه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبري ونه شي چې د بیلابیلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال او زارۍ کوي، خو افغان میرمنې له پامه غورځوي. اغلی بار ازادي راډیو ته ویل چې د دوهې په درې مناسبه کې د افغان میرمنو نه ګډون شرمونکې او لزیان ډکه پریکړه ده.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this
week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold
the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this week. The UN's decision to hold the Doha
لدی وړاندې د بشري حقوقو غنو نورو نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو د حقوقو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند خبرګونونه خودلی. تازه د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو یوې ډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوهې په درې مناسبه کې د افغان ښځو د غډون په اړه د خنو ته ځواب وایي. د ښځو سولې او امنیت کاري ډله وایي د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. د ښځو سولې او امنیت غیر دولتي کاري ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درې مناسبه د رواني جون میاشتې په 13مه جوړه شي. دا د ملګرو ملتونو په قربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړی ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون ولري. په مخکینیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لژکیو د حقونو سرغړونی زیاتې شوې دي. د نړیوالې مذهبي ازادي په اړه دغه وزارت په کالنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خبر شوی ویل شوی چې طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت لري پر ټولنی حکومت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر مذهبي لژکي ادعا کوي چې د دوی حقونه نقض شوی دی. جزئیات د سنا کاکړه پراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت څخه لري په ټولنې حکومت کوي. هغه موضوع چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه دغه وزارت په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې د لږکیو د مذهبي ځایونو ساتنه نه ده کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه راپور د خبرولو پر مهال ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې د میلیونونو خلکو مذهبي ازادۍ ته درناوی نه کیږي او وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې پر مذهبونو دولتي محدودیتونه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي.
People continue to face religious based violence.
په هر سیمه کې خلک له مذهبي تاوتریخوالي او مذهبي تبعیض سره مخ دي، هم د دولت لخوا او هم د وطنوالو لخوا. امکان لري چې له خوانزي او دند څخه به برخې شي، وزورول شي، وهل شي او یا له هغه نه بدتر
beaten or worse.
خو برعکس امریکا د بهرنیو چارو وزارت، بشري حقوقو سازمانونو او په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د هدفي بریدونو د قربانیانو په اړه ویلي، طالبانو په بامیان، دایکندي، میدان وردګ، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اوروزګان، تخار او سمنګان ولایتونو کې هزارګان وژلي، شکنجه کړي، په زور یې بې ځای کړي او شتمنۍ ورته غصب کړي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې طالبانو شیعهګان څنډې ته کړي څو د هیواد پرېښودو ته اړ شي. د دغه راپور د موندنو پر بنسټ طالبانو په ټول هیواد کې د خصوصي ښوونځیو په ګډون په ټولو ښوونځیو کې د جعفری فقی پر تدریس بندیز لګولی دی. د افغانستان په یوه مرکزي ولایت کې یوه شیعه مدني او فرهنګي فعاله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي:
وختي کې دا اول طالبان آمدن در کل وخت ما را
کله چې طالبان راغلي په ټوله کې چې موږ چلند وینو د جعفری مذهب په وړاندې یو ډول تبعیض لري، لکه داسې چې وایي هغوی په حق دی او دا مذهب باطل دی. او همداشان په محکمو کې کله چې فیصلې کوي د خپل حنفي فقه پر بنسټ یې کوي او دا ډیر جدي موضوعات دي.
د دایکندي ولایت یو شیعه اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې واخیستل شي، په خپل سیمه کې د شته ستونزو په اړه وایي:
تل په هزاره ظلم شوی، ځمکه غصب شوی، کډو ته اړ کړل شوی. د دایکندي ولایت د پاتوی ولسوالۍ خلک دې ته اړ شوي چې له سیمې ووځي او ایران ته ولاړ شي.
د دغه راپور له مخې وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، څه باندې 900 سکان او هندوان له دغه هېواده ووتل او یوازې شپږ کسان یې د خپلو سپېڅلو ځایونو او کتابونو د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې شول. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو پخوانی استازی انارکلی هنریار وایي، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته افغانستان د مذهبي لږکیو لپاره امن ځای نه دی.
هندو او سکه از جمله اقلیتای دینی در افغانستان است.
سکهان او هندوان په افغانستان کې د دینی لږکیو له جملې څخه دي چې د طالبانو د راتلو وروسته دوه ځلې د هغوی په سپېڅلو ځایونو حمله شوې او بل اخره دې ته اړ شول چې د نامنې له امله افغانستان پرېږدي. تر اوسه د هندوانو او سکهانو مذهبي لږکیو پر وړاندې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
واضح و روښان نیست.
د طالبان حکومت وایي ذبی الله مجاهد د دې او پاړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو د دوی د حکومت چارواکو په ور په خبرې ناستو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په لیدنو کې ویلي چې د ټولو قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. مخکې د مې په میاشت کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسیون ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي د طالبانو د سخت تفسیر د دوام له امله مخ په خرابېدو ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15مې اونۍ په لړ کې تر دې دمه په عمومي ډول د 1415 مشکوکو پیښو په دې کې د څلور تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د دې موضوع نور حال.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي کڅ هم تیرې درې اونۍ له دغه هیواد د لوی اختر د رخصتۍ لامل کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2023 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2024 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1450 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تیرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلی چې په دې موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او 3 یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویی په میاشت کې خپور شوی و ویلی و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلې او سرې سرې دانې په ورځ ډېرې شدیدې تبې نیولې وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې وسخیم پوه شو. یو چا چې واکسین نه وکړي پوه شو غډیر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. شفایی کره کتنه څه ډول وکړو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واورئ. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترسکی ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکل نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لښ چاپ شوی او لیکل شوی د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هر غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یو پکې د نقد ده.
لومړی برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړی کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنی وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهمه دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول په اصل منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول دا ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای تر لاسه کړ، ټیکسي پر اړخ کوم تسبه د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه او به مل وصل راته تشریح بس ول، که یو درس خوندې سپه مو واخس اکثر وخت به ما نوټم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشو. بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک کوي چې یو کیسه سې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي، او کوم څه کې مهم دی، او یو کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبت انرژي مو ترلاسه کول په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې د سې د لوی لوی لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغه هم بیا خپل اکثره مخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپل کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالي راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وارله مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شي نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه شنه ده، ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښهوالی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دی غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکوال ځلا نور وای چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراتی شي.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې ډیرو لیکوالو روحیه ماتېږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي، او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلی جلاس یاتوی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
مونږ په دې غونډو کې کرکټونو ته وخت ورکوو، او په دې کرکټونو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زمونږ د کرکټنې برخې به یو له هغه برخې چې ډیری لیکوالو په لیکلو ته وحسی او د ډیرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې دغه سیمېرمن شته چې د کرکتون له اصول څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی، البته په هر کرکتنه کې دې اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کرکتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شای یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینه دی چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکار مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وای چې د افغان مېرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغه روحیه ونه زپل شي.
زمونږ بحث د لیز بحثي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکتنې ته وړاندې کوي او دغه غم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زمونږ کرکتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو، ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکتنه یا په شعر باندې کرکتنه، د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حلاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یوزی خرابي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حلاره یو لیکوال ته ورخیو چې کدا ځای ته سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د سوزي حل هم ورکبو، یوازې په سوزي باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوه. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه کومه کرکتنه کوم لغتونه کوم د لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې اړه خونه داس بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د عدن فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزی، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کیږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمي ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسی.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی مشترک کیسو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم د همدغه توکو د نامعلومو اړخونو راته روښانه کوي. دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روښانه کوي. د همدغه توکو د شوالي او بدوالي راپیزنې شو بچکه راپیزنې روښانه کوي. ګټه يم څو اړخیزه د لیکوال تم لوستون کې ته هم لیکوال ته ګټه ده د سیاغه ته د خپل اثر شو بچکه روشانه کړي سپراتلونکي کې شو ټکو کار وکړي له بده ځان وژغوري لیکوال ته یو ډول اوسله او تشویق ورکوي لیکوال دې ته سوي ستیکر کتن د نقد لویر په لیکنو کې لا د کټ وکړي لوستون کې ته بیا ګټه ده د سیاغه د شو بد اثر په د فیک په هوي په لنډ ډول د یو اثر پر ټول محتوا یې په هولای شي د کرکتم کې له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدل دي
کرکتون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوړه د چبیر تخپل خبري په بيستاین پای ته ورسو ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اخیسمن نقدونه غوي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پنه نه پیلې شي مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی بل په جواب کې ووي چې نه نه دا سينه ده کرکټر بدل شوی دی همدغه جمله غوړه ده چې په نه شروع نشي په مثال شروع شي یا د دوهم کس وي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی پرته لدی چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي شفاهي نقد د یو بشلمخي درې ډول کېدای شي مثبت مثلا نو وایو چې دا کیسه شپیل شوې ده کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی یا دا شیر ش تصویر لري آهنګ شایسته دی او یو تاثر شیندي دوهم رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منځ لرسوس راخلی دی پایلې ش تلوسل لري یا د شیر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی دریم متوازن نقد للویا سره پزړه پوری کیسه ده که چیرته په صحنه پر زیاته شوی وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی نور به هم د کیسه خوندوره شوی وای
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پوهنتون د شبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړل دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په باب اوریدي وو چ هغه وخت زما حواسو کار نکاو او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي خو ځنه دغه خبرې چې ما ته مور کاولي مثلا دې براته وین چې تا به پاس چت تکاتل د اسمان ستورو ته به کتل ګوته ودې شماره دي دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړ دا دواړه برخه په دې کې رنګړل شوی
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي
زما لمشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې لمولا بانګ تر چربانګ هغه وخت زما په وخت کې مولا ځان کړی دی او هغه وخت زه ځوان شوم د چربانګ می په د ځواني په مرحله کې لیکل دی تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کول مولا بانک تر چرک بانک دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د مشروطوب نه خېدی ل دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چله ملابنګ تر چربنګ یعنی څه اغه نو به دا کتاب ورته جواب وي
ازمن صاحب تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اټوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطري هم دي، او تاسو خو خاطري اس هم ډیر لیکل دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکی چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانې، نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړل ده. ما خپل کلی دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو په باتم دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نور کتاب غلې چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد به د خاطروم ده، هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو، هغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده.
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او هغه لیکي، غالبا د صمیمیت پکې زیاتی شي او هغه د خاطرې رنگ خپلوي په یو شکل، ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي. همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي، نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکاګل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه، دا تر اباد او تر د انسان چې ټول ژوند دی، نو دا 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 وی نو امر خپل مې او خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی، یو دا غد مور هغه حالت په سړی باندې به تنظور وی او خوګلنه کې شامل وی.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی، هغه ممکن په ډیره عالی خاطره بدل شي. دلته چې تاسو مخ کې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګه تر چرګ بانګه، او دا هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی، دغه په خپل یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو دا اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطره رنگ نه خپلوي؟
ټول خاطره نه ده، او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وایي او ادا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوند کیږي. اټوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي، د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندی. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي، خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اټوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو ورځې وزوکړي په کوم ځای کې د چاز وې د شینه بګیری راغی کیږي، یعنی یو مقید دغم دی، او تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې هغه د صمیمیت او وفاظا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی ده، هغه پکې رابرسېره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اټوبیوګرافي کې چې ارزښت لري، هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا ویل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده شي، خو په دا اټوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه، یعنی کاله نیټه به ورکه. په خاطره کې ممکن ته ورنه کې، یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته دا ډېره مهمه نه ده. هلته لوستون کې ته ستا یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه پند او پند واخلي. دا اټوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډېره مرسته کوي، یعنی د دې یو اړخداده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي، هغه ته نو کره نیټه ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې دا ځکه اټوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنګ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته هم یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته را یادوي، هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی، او دغه یعنی د خاطرو نه هم ایسته نه شو، یعنی یو رنګ نه یو رنګ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقېږي. دی
اوسمون صاحب د پاپولی راواخله کتاب کې پایله او پای شته، یعنی مطلب دا ده چې لا پایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي، او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل ده چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي، او کوم شیبې چې پیتیریږي، او تر کوم ځای پورې رسیږي. دغه د مولا بانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پوله لري، او سره یو لبل سره مرسته هم کوي، او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پی نه چې وایي، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي
که نه؟
چې ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکوي.
وبخښه، بیا هم د زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ستاسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خو د زمای وازی بیان دی کنه، البته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې غږېده په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي، د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغله اسمن څخه په مننه، اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لورو شور او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتب شي، او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهم شی به درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي، او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلی وي. په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له وی برخې خبرې شو. په خاطر کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، لومړی لیدلوري لیکل شوی وي، په خاطرو کې له تیرې زمانه یو څه راخستلی شو، او د هغو خلکو خبرې هم په کې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو، دا په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 300 شپېته مخونو کې خبره شوې دي. د دې شعري ټولګې پاړه می په خپل داخلي سلمي نظر پښتله
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده، یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو پنځو ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شیرونه ټول همدا نه دي، زه ډیر نور شیرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2006 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شیرونه بیا ما ته ډیر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، پزړ کې د هر چا میزان تزه مونډلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مونډلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دے. چې چرته د خپل دګ زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل دګ زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دي. لزړنه ده زما په شانته هر سړی مجبور، زړه نه ده زما په شانت هر سړی مجبور د هر خولي په پھو کې متندې مندلې ده چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مندلې ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د دې خبرونې په روسيو کې موسیقي ته مخه کو تیر اونې د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و په نړۍ کې د موسیقي نړیوال ورځ ولمنځل شو دا ورځ لومړی ځل د 2023 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو بیا ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ لمنځل کیږي په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري یو شمېر هنرمندان په ورټونو رستورانتونو پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بند شوې ده یو شمېر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللی دي او د هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي په پېښور کې د جون په 28 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شو چې پکې یو شمېر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري
د موسیقي دا بندر د مفکوره لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندان هم ګډون وکړو د غونډې تنظیم کوونکو د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشستون جو سره مختی
ابو ګدا په دې خبر باور لرو چې د سغدريزي او د انتها پسندي تر هغهري په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسه تر مات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي یو دوه سندري ووري که سوګاتن کې اتنو کې که سوګشاډول کې شاډول وکړي او دا رنگ یو روایت جوړ شي
په خبر های کورټ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2023 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړوونو سره مخامخ دي
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیات سیمو کې موسیقي اوسم بندیزونه دي نو دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی یو زیاتې دی ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهر خبر دلته په امن نه وي نو چې چیرته امن وي هلته موسیقي وي چیرته موسیقي وي هلته امن وي موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي
ونډه کې شریکې د افغانستان زدکون کې لایبا فیروزی ویل چې باید د موسیقي نړیوال ورځ دی په حکومتي سطح هم او منځل شي
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګا باندې کیږي خو لکه د سی لکه واسه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه نو لکه د سی ما اوپن د دلی دا ما اول ځل دلی نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي پنجاب طرف ته کیږي او کیپی سایټ دا اول ځل کیږي په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا په نور سیمو کې په کار دي چې کیږي
دا غونډه تنظیم کوم کول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي
دا سجی رادوی مچلي د دې اونې خبرونه مهم دومره زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو په خدای سپارم شدیوي
یاله نسکوروم دې تشوم خودن
ا
تشوم خود نه پیاله نسکوروم ده تشوم خود نه نصیب بدلوم ده قبلوم خود نه نصیب بدلوم ده قبلوم خود نه پیاله نسکوروم ده تشوم خود نه پیاله نسکوروم ده تشوم خود نه تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چیڑا ما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چیڑا ما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چیڑا ما زندان نڑا ہوں دی نڑوندے زندان نڑوندے تیروں خود نہ زندان نڑوندے تیروں خود نہ پیالے پیالے نسکوروندے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خود نہ تندیا مت وندے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوم خود نہ تندیا مات وندے لگوم خود نہ ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو دیار دے تصویر خالا ہیر و ما خود نہ پیالے پیالے نسکور ہم دے تشو ما خود نہ پیالے نسکور ہم دے تشو ما خود نہ
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره